د ملکیانو په نقشه کول حامد کرزی د سیمې د سولې د دشمنانو کار بللی او یو ځل بیا یې د تروریزم په وړاندې پر صادقانه مبارزې ټینګار کړی دی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د وړمې ورځې د چاودنو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 90 تنو ته رسیدلی او شاوخوا 1.5 ټپیان شوي دي چې روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضع ښه نه ده. د دې چاودنو په ضد پرون په دې ښار کې بشپړ کار بندي سو او احتجاجي مظاهرې وشوې. هزاره ډیموکراتیک ګوند چې پرون یې تر ناوخته ویلي وو چې خپل مړي به خاورو ته نه سپاري څو د پاکستان پوځ د دوی د سر د خوندیتوب ضمانت ونه کړي، د درې ورځو په مخه د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
په کوټه کې د پنج شنبې په مازدیګر او ماخوستن په یوه ځان وژونکي برید او دوو بمي چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمېر 90 تنو ته ورسېد او شاوخوا 1.5 تنه ټپیان دي چې له هغوی څخه هم ډېر یې د ژوند او مرګ ترمنځ له ژورو ټپونو سلګۍ وهي. د وژل شویو خلکو د وژنو په ضد پرون د کوټې ښار ټول کاروباري مرکزونه، دوکانونه، د سبزیو دوکانونه او هوټلونه تړلي وو. په ښار کې چوپه چوپتیا وه او هر څوک غمجن وو. د عالمدار سړک د چاودنو ځای له ګڼو خلکو ډک و. د هر چا سترګې سرې او د هر چا ایرانو چیرو دا پښتنه کوله چې خلک یې ولی وژل کیږي. یو هزاره مشر محمد رضا وکیل وایي
زموږ خلک د فاره د امن او امان فضا ډیر خراب ده. تقریبا در 1000 خلک پوری پاکستان لکړی. زموږ د فاره د تعلیم دروازې بند دي، د نوکری دروازې بند دي، امن او امان نشته، کاروبار دروازې بند دي. نو خامخه سنسه خلک نور هم زی، مگر دا شهر موږ په هیڅ قیمت نه کو.
د وړمې ورځې په لومړۍ چاودنه کې چې هدف یې پولیس مشر و، اکثر عام خلک ووژل سول. او د عالمدار سړک په دوو چاودنو کې د دې مرستندوی ادارې د کارکونکو، پولیس عسکرو او ژورنالیستانو په شمول ګڼ شمېر هزارتو کم شیا مسلمانان ووژل سول. د کوټې د هوټلونو د اتحادیې لسګونو کسانو په چاودنه کې د وژل شویو خلکو د وژنو په خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. د دې اتحادیې مشر رحیم آغا وایي سره له دې چې کار بندیزونو د کوټې ښار کاروبار ته ډېر تاوان رسولی، خو د بېګنا ملکي خلکو وژنه نشي زغملی.
موږ ټولو ښار والا ته دا دوک دی چې موږ ورونه بېګنا په دې کې شهیدان شولو. موږ خپل وټلانونو سره بند کړي وو. موږ په دا ښار کې امن غواړو. موږ چې کم خلک شهیدان شوي دي، د هغو سره په غم درد کې د شریکولو لپاره موږ دا هړتال کړی وو.
هزاره ډیموکراتیک ګوند پرون د دغو چاودنو په خلاف بېړنۍ خبري کنفرانس وکړ. مشر یې عبدالخالق هزاره وویل پاکستان د ترهګر ری په ضد جګړه کې د مرستې لپاره نړۍ ته د سوال لاسونه وروژدوي، خو د فرقه پالنې تر شا لاس لرونکي ډلې د خپل ولس پر وژلو ګماري.
پارټي چیرمن عبدالخالق هزاره
د ګوند مشر عبدالخالق هزاره یعنی زه به تر دریو ورځو پورې د پولیسو د دفتر مخ ته پر میشن څلور لار باندې پر لپسې د ډوډۍ نه خوړلو احتجاج کوم. موږ د پوځ او مرکزي حکومت د ادارو تر نظارت لاندې له کوټې ښار د فرقه پالو ترهګرو او د هغوی د مرکزونو د ختمولو لپاره د هدفي عملیاتو غوښتنه کوو. د هزاره ډیموکراتیک ګوند شاوخوا 13 تنه تر خبري کنفرانس وروسته د کوټې د پریس کلب مخ ته راووتل او د پولیسو په کلک امنیت کې د 15 دقیقو لپاره د حکومت په خلاف شعارونه ورکړل. د وړمې ورځې په چاودنو کې د سیف الرحمن، محمد عمران، شیخ او اقبال په نومونو درې ژورنالیستان هم ووژل سول. او د وژل شوي ژورنالیست اقبال کشر ورور عکاس خبریال حسن لا هم په نظامي روغتون کې ټپي پروت دی. د ژورنالیستانو د وژنو په خلاف پرون د کوټې خبریالانو تر لاسونو تورې پټۍ تړلې وې او د مطبوعاتي مرکز مخ ته یې پټ خوله احتجاج هم وکړ. د سما ټلویزیون خبریال جلال نورزی وایي د دوو همکارانو ژوندې بېړنۍ خبر یا بریکنګ نیوز واخیست.
ډېره د دوک او د غم لمحه ده. انټرنیشنل میډیا د بریکنګ نیوز قائل نه دي. دا فساد دا دلته په پاکستان کې دا ومشترا پیش چې بریکنګ نیوز دی نو چې کب کور وی، کب کسیلاب وی، کب زلزلہ وی، کب دماکی وی، نو ومش خامہ خورزو. لازم زه دا خبره کوم چې دا یو کاروباری یو 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 صنعت سو، یو صنعتکار هغه فائدہ غواړي. کده ورکر پاغه کې ژوند زی، کده ورکر پاغه کې تاوان کیږي، دا هغه سره کار نه. چې دا بریکنګ نیوز سره باید چې موږ ځان راوګرځو او موږ خبر ته اهمیت ورکو.
د یادونه وړ ده چې د بلوچستان د شیعه مسلمانانو شورا پرون ماشام تر ناوخت پورې په چاودنو کې د خپلو وژل شویو کسانو مړي پر عالمدار سړک د احتجاج په توګه ایښو او غوښتنه یې کوله چې تر څو پورې د کوټې ښار امنیت پوځ ته نوي سپارل شوی دوی به خپل مړي ښخ نه کړي، خو حکومت د یوې میاشتې لپاره د ښار د امنیت چارې ملیشه ځواکونو ته وسپارلې.
په پاکستان کې د سنیانو او شیعو ترمنځ د شخړو زیاتېدو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د اندیشنې په دې پسې ډېرې شوې دي چې د پنجشنبې په ورځ په کوټه کې 314 نږدې سل تنه ووژل او شاوخوا 1.5 ټپیان کړل. هاخوا په سوات کې د تبلیغیانو پر یو مرکز چاودنه وشوه چې 23 تنه پکې ووژل شول او تر اتیا ډېر ټپیان شول. تر دې پیښو وروسته اوس د فرقه یي تاوتریخوالي د خپرېدو اندېښنه په نور پاکستان کې پیدا شوې ده. له پېښوره په دې اړه له مجیب رحمان انګار څخه اورو.
په پاکستان کې د تشدد او ترهګرۍ او شمېر وروستیو پیښو یو ربیا د فرقهیي شخړو او تاوتریخوالي اندېښنې رامنځته کړي دي. په وروستیو څو لسیزو کې د دې هېواد په ځینې سیمو کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ ډېری ځل په وړو خبرو راپیدا شوې لانجې په جنګ جګړو اوښتي چې ځینې وختونه یې کلونه دوام موندلی. که څه هم په هغو سیمو کې چې په تېرو څو کلونو کې دغه مشکل پکې اوج ته رسېدلی او په دې وروستیو کې یو څه کراري راغلي، خو د پنجشنبې په ورځ په کوټه کې پر شیعهګانو او سوات کې پر سنی تبلیغیانو بمی چاودنو د دغې لړۍ د بیا تودېدو اندېښنې راپیدا کړي. حکومتي مقاماتو د تل په شان دا ځل هم د ترهګرو او مذهبي بنسټپالو د ځپلو ژمنې کړي، خو د چارو څېړونکي بیا د اړوندو ادارو بې کفایتي د دا ډول پېښو د رامنځته کېدو اصل علت ګڼي. تبلیغیان او بنسټپالی سنی ډلې لا د سواد د پیښې په باب غلي دي او کوم شدید عکس العمل یې نه دی ښولی، خو په کوټه کې میشتې شیعهګانو د جمعې په ورځ د احتجاج په توګه سوداګریز مرکزونه او بازارونه وتړل او دا ورځ یې د تورې ورځې په توګه اعلان کړه. شیعهګان د فرقهیي تشدد په اړه خبرداری ورکوي او وایي چې په کوټه کې د یو منظم پلان له مخې پر دوی دغه ډول بریدونه او چاودنې کېږي. په پاکستان کې د مذهبي شخړو امکانات په داسې حال کې مخ پر ډېرېدو دي چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې د سختدریزو وسلوالو ډلو فعالیتونو خلک له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي. امنیتي ادارې چې تر دې دمه د دغو ډلو په ځپلو کې پاتې راغلي، که پر وخت د مذهبي شخړو په مخنیوي کې لازم اقدامات ونه کړي نو ښایي یوه نوې ستونزه رامنځته شي او د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ کړکېچ نورو سیمو او ښارونو ته هم وغځېږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
فلم او تلویزیون سره غاړه غړی دي. مخکې تر دې چې په افغانستان کې د یو جوړ شوي فلم په اړه په تفصیل معلومات خپاره کړو، د یو نړیوال تلویزیون له تازه هڅو مو خبرو. الجزیره تلویزیون هڅه کوي چې د متحده ایالاتو د کیبل یو شبکه واخلي. دا دوهم ځل دی چې الجزیره داسې یو هڅه کوي. یو وخت په امریکا کې الجزیره د القاعده شبکې شخ بلل کېده، خو په دې وروستیو کې په عربي نړۍ کې د پاڅونونو په باب د الجزیرې شبکې خپرونو د امریکایانو پام ځان ته اړولی دی. فریده هوډ سیفی رپورټ لري.
کله چې الجزیرې د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې اعلان وکړ چې غواړي د متحده ایالاتو د ټلویزیوني شبکو مارکیټ ته ننوځي، د ټلویزیونونو د رئیسانو او سیاسي فضا له مخالفت سره مخامخ شوه. دوی په سیاسي دلایلو د عربانو د شبکې له خبرونو څخه انکار وکړ. دا هغه وخت و چې د عراق جګړه توده وه او د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش ادارې د القاعده شبکې غړو او دې شبکې ته د خواخوږو کسانو لپاره په الجزیرې کې د خبرو د موقع ورکولو او ښکارېدو له امله دا شبکه په دې تورنوله چې د دښمنانو غږې دی او یوه ترهګره شبکه ده. اته کاله تیر شول او بدلون راغی. په قطر کې دا نشراتي سټیشن چې په 1989 کال کې تاسیس شوی و او یو سیمه ییز عربي خبری چینل بلل کېده، اوس د نړۍ په 130 هیوادونو کې لیدل کېږي او د خپلو جدي راپورونو له امله ستایل کېږي. الجزیره عربي او الجزیره انګلیش چې په 2006 کال کې پیل شوی تقریبا 3 میلیون کورنیو ته ورسېدي، او بالاخره الجزیره ترک چې په ترکی ژبه خپرونې کوي، او همداشان الجزیره بالکان په دې وروستیو کې په کار پیل.
Добродошли в програма Алжазира.
From November the 11th 2011, Al Jazeera speaks in the language of the region.
اوس الجزیره یو ځل بیا پراخیږي او دا ځل په متحد ایالاتو کې، او الجزیره امریکا چې کله په راتلونکي پسرلي کې په کار پیل وکړي تر 4 میلیون کورنیو پورې به ورسیږي. بلاخره الجزیره د متحده ایالاتو د کرین ټی وی په اخیستو سره د خبرونو مارکیټ ته ننوځي. د شبکې د پخواني ولسمشر مرستیال الګور په هڅو پیل شوې وه. د رسنیو کارپوهان وایي دا د الجزیرې لپاره ښه وخت دی چې په متحده ایالاتو کې د لیدونکو د پاملرنې د اړولو هڅې کوي، ځکه په امریکا کې شهرت مخ په ډېرېدو دی. اوس تقریبا 10 میلیونه تنه د الجزیره وی پاڼه او په انګریزي ژبه د الجزیرې خپرونې په واشنگتن او نیویارک کې چې د علاقمندانو شمیر هم پکې محدود دی ویني. کله چې د عربو د پسرلی په نامه په عربي هوادونو کې پاتونونه پیل شول، نو الجزیره په اړه پراخ خبرونه درلودې او امریکایان ترې متاثر کېدل او دوی د الجزیره شبکې د خبرونو ته د قدر په سترګه کتل، ځکه په مجموع کې امریکایي خبريالانو په دې اړه دومره ډیر ژور معلومات نه خبرول. هغه مهال د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینتن د کانګرس یو غړي ته ویلي وو:
Viewership of Al Jazeera is going up in the United States because it's real news. You may not agree with it, but
امریکا کې د الجزیرې د لیدونکو شمیر د رښتینو خبرونو له امله مخ پر زیاتې دوه. تاسو به ممکن له دې سره موافق نه یاست، خو تاسو به دا احساسوي چې هر ساعت د میلیونونو تجارتي اعلانونو پر ځای واقعي خبرونه ترلاسه کوي او د خلکو ترمنځ بحثونه او ورته شیان چې موږ یې په خپلو خبرونو کې نه لرو. دا نه یوازې د بهرنیانو لپاره بلکې زموږ لپاره هم معلومات ده. راځئ بهرنیان یوازې پرېږدو.
د جنجالونه په کامله توګه ختم نه شو. د رسنیو یوې محافظه کاري ډلې د خبرونو په سرخط کې وویل د ترور تلویزیون الګورتا په امریکایي میډیا کې د لاسرسۍ لپاره 1.5 میلیون ډالر ورکوي. دا خبر په پراخه بڼه خپور شو چې د کرنټ ټي وي کیبلي چینل چې پر الجزیرې خرڅ شوی و، کمپنۍ له خپلې فیصلې وګرځېده، ځکه نه یې غوښتل چې له دې شبکې سره کار وکړي. خو د ریزنبرګ میډیا د کمپنۍ خاوند کتی ریزنبرګ چې کمپنۍ د دې شبکې مالک ده وایي په دې اړه څه باندې له یو کال راهیسې د کرین ټي وي سره د خکتبای په اړه خبرې کیږي او فیصله وکړه چې د خرڅولو د مخه خپلې فیصلې واوړي. هغه وایي د دې معاملې په اړه لا هم د الجزیره انګلیش او الجزیره عربي ترمنځ چې دواړه بیلابیل شبکې دي ګډوډي شته. دا وای الجزیره عربی دی مسلې ته لسیمه زړخه ګوري، خو الجزیره انګلیش بیا بی بی سی او سی ان ان ته ورته والی لري.
الجزیره تلویزیون د امریکا یو تلویزیونی شبکه اخلي. د روان خبرونه ورستای رپورت راخلو. په افغانستان کې جوړ شوی لند هنري فلم چا پانداس هلکان چې په نړیواله کچه د ګڼو خلکو پاملرنه ځان ته واړوله اوسکار جایزې ته کاندید شوی. خود دې فلم په وړاندې د اوسکار تر ګټلو زیات یو بل سر هدف پروت دی چې په افغانستان کې د سینما د وروسته پاتې هنر پیاوړی کول دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت له احمد تکل اور.
بسکشی بویز یا چاپانداز هلکان هنری فلم چې په نړیواله کچه تود هرکلی وشو د هغو دوو بېوزلو تنکیو ځوانانو تریخ داستان دی چې د خپلو خیالونو د رښتیا کولو هڅه کوي. د فلم دوا اصلي کرکټرونه یو شوخ او دوهم د پخزوی یو مغرور هلک دی. دوی چې نږدې ملګری هم دي خپل دې ګاډي هلی ته چې یو ورځ په چاپندازان تری جوړیږي او د بسکشي په لوبه کې بغډون کوي د رسیدو هڅه کوي.
روز خواهد دیدی که مکا کجا جی پیش کل مردم نامه را بلند خواهد صدا کرد و نام من در تاریخ بسکشی خواهد صدا کرد. تو خیال تا لو میزنی
د فلم نه یوازې په بهر کې بلکې په افغانستان کې د نن د غنو خلکو پاملرنه ځان ته واړوله. د فلم لومړنۍ لوی فلمونو څخه دی چې د جوړولو ټولې چارې په کابل کې شوې. چاپانداز هلکان د افغان فلم پروژې په نوم د یو غیر انتفاعي مؤسسې لخوا جوړ شوی لومړنۍ فلم دی. دا ټولنه وایي هدف یې د افغانستان د سینما د هنر بیا رغونه او د فلم جوړونې د کمپنیو روزل دي. ګڼ شمیر افغان فلم جوړونکي څوک لڅنا څه مسلکي مهارتونو سره او نور چې یوازې شوقیان وو له شوټینګ نیولې تر تخنیکی پړاوونو پورې د فلم د جوړولو په ټول جریان کې حاضر وو. په دوی کې داسې کسان هم وو چې د لومړي ځل لپاره په یو مهم فلم کې د لیکلو، پروډکشن او ډایرکټ امکان ورته برابر شوی وو. د مستند فلمونو جوړونکو امریکایي سام فرنچ چې چاپانداز هلکان او د افغان فلم پروژې مؤسسه تمویلوي په 13 اکتوبر میاشت کې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې ویلي وو چې دا فلم به د افغان فلم جوړونکو د بریا ازموینه وي. د هیله څرګنده کړې و چې دا هڅه به افغان فلم جوړونکو ته د پوها ورکړي چې خپل فلمونه جوړ او د هیواد د سینما د سکتور له ودې سره مرسته وکړي.
کله چې زلمړی دلته راغلم پوه شوم چې پر اختیار هم په دې هیواد کې د فلم جوړولو یو فعال صنعت نشته. فکر مې وکړ چې باید د دې صنعت ظرفیتونه لوړ شي. موږ غوښتل افغانانو ته لاره ور وښیو څو د فلم جوړولو پر یوه کمپنۍ کار وکړي. له دوی سره مو د داسې یو فلم پر جوړولو چې د افغانانو په اړه وي، افغانان یې جوړ کړي او د افغانانو لپاره وي، اوګه په اوګه کار وکړ. فرنچ چې لومړی ځل په 2008 کال کې کابل ته ولاړ، د افغانستان په اړه ډېر کم معلومات درلودل. دی وایي په لومړي سر کې فکر کاوه چې هلته به په کوم سنگر کې پروت وي او له ویرې به کړپم لا ګرځي، خو ډېر ژر پوه شو چې دا ښار له الهام بخونکو ناویلو کیسو ډک دی. فرنچ وایي دې ناویلو کیسو دی اړیست چې په 2009 کال کې د چاپندازو هلکانو سناریو ولیکي. لومړی چې راغلم فکر مې کاوه چې افغانستان به له بمونو او مرمیو ډک وي، خو مې لیدل چې دا هیواد له کیسو ډک دی او خلکو یې ماته په خلاصه غېږه هرکلی ووایه. بیا مې د فلم جوړونې خپله کمپنۍ د هغو کیسو د بیان لپاره پرانیسته چې رسنیو نه دي ویلي، هغه کیسې چې د جګړې شاته پرتې دي. د دې هڅو نتیجه چاپانداز هلکان و. 13 دقیقې فلم چې شوټینګ یې د 2011 کال په ژمي کې په کابل کې 11 ورځې دوام وکړ. په دې فلم کې فواد محمدی، ولی تلاش او جوان مرد پاییز مرکزی رولونه لوبولي. فرنچ وایي د فلم ډیره برخه لګښت له هغو 200,000 ډالرو تمویل شو چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د دې کمپنۍ ته ورکړل. نړیوالو وروسته لدې چې چاپانداز هلکان په متحدو ایالاتو، اروپا او آسیایي هیوادونو کې په نړیوالو فیسټیوالونو کې نندارې ته وړاندې شو، د سام فرنچ کار ډېر وستایه. فرنچ تیر کال د دې فلم په خاطر د لاس انجلس د لنډو فلمونو د فیسټیوال جایزه وګټله او پرون د جنوري په 10 نیټه د لنډو فلمونو په کټګوري کې اوسکار جایزې ته کاندید شو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هنرونو په تیره سینما او نورو تصویري هنرونو ته اجازه نه و، خو د دوی د رژیم له پرځېدو وروسته د سینما د هنر په برخه کې یو څه پرمختګ ولیدل شو. په تیرو څو کلونو کې د صدیق برمک اوسامه، د عتیق رحیمی خاورې او ایرې او د نیلوفر په زیرا د کندهار سفر فلمونو په نړیواله کچه شهرت ترلاسه کړ.
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و کامگاری شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد ملاقات رئیس جمهور کرزی با رئیس جمهور ایالات متحده، سخنرانی رئیس جمهور کرزی در پوهنتون جورجتاون واشنگتن و گزارشات دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروخ.
رئیس جمهور امریکا میگوید که ماموریت محاربوی نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان در بهار امسال چند ماه پیش از میاد تعیین شده به نقش حمایتی نیروهای افغان مبدل خواهد